نابهنگام از سوی خانواده و عوامل و راه‌های حل آن صحبت می‌کرد. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب آماده کرده بود با میزبانی من جاوید فیضی تقدیمتان شد. تا برنامه بعد، بدرود.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند، فاریاب او کندوز ولایتونو کې د ملي اردو او طالبانو ترمنځ سخت نښتي روانې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د نوي کال په لومړیو 15 ورځو کې درویش ملکي کسان وژل شوي او اتیا تنه نور ټپیان شوي دي. او د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې پولیو یا ګزړ ناروغي لا هم یو خطرناک ناروغي ګڼل کیږي. دوستانو ستړي مشه زاج ملندې مو د ازادي رادیو په دې ماخمنۍ نیم ساته خبري مجله کې مو هر کله کوم پر یادو مسلو سربیر نور ریپورتونه ملرو خو په لړ خبرونو کو صفی الله ستنګزی په سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي لومړنۍ موندنې ښکاره کوي چې په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 14 ملکیان وژل شوي. محمد حنیف اتمر چې د انتخاباتو کاندید دی وایي حکومت په لوی لاس د انتخاباتو نیټه ځنډوي او مسؤلیت هم نه مني. او نن په پاکستان کې د نقیب الله مسید د وژنې د عاملینو د محاکمې یو دور ترسره شو. یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي لومړنۍ موندنې ښکاره کوي چې په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 14 ملکیان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. یونما نن په یو بیان کې ویلي د جمعې شپې په دې هوایي برید کې 10 وژل شوي ماشومان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو دغه مرستندوی ماموریت سخته اندېښنه ښکاره کړې او له چارواکو او ښکېلو خواوو یې غوښتي چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه واخلي. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاندې دبرا ریچاردسن ازادي راډیو ته په یو بیان که ویلی دوی د کندوز په عملیاتو کې د ملکانو د وژل کېدو له ادعاو خبر شوی او په اړه به ټول معتبر تورونه وڅېړي. د افغانستان دفاع وزارت او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت طالبان تورنوي چې له ملکانو د سپر په توګه استفاده کوي. محمد حنیف اتمر او انتخاباتي ډلې وایي حکومت په لوی لاس د انتخاباتو نیټه ځنډوي او مسؤلیت هم نه مني. ښاغلی اتمر چې د ولسمشرۍ ټاکنو یو کاندید دی نن له خپلو ملګرو سره یو ځای بلخ ته تللی و او دا خبرې وکړې.
یو خمیزه خدا و چې د ولسی جرګې انتخابات مو د څه مصیبت سره مخامخ کړي او اوس د ریاست جمهوري انتخابات پرله پسې و شاته اچوي او بیا مسؤلیت هم نه نیسي.
اتمر ویل چې د جوزا غبرګولي لومړی ورهاخوا د دوی یو لومړی توپ د موقت حکومت راوړل دي. افغان ولسمشر اشرف غني چې په خپلو تیرو څرګندونو کې د موقت حکومت او نورو څرګندونو په خلاف دریځ ښکاره کړی د حمل په لومړۍ نیټه دا ټینګار هم وکړ چې د انتخاباتو ځنډ دته هم د منلو نه دی. هغه ویلي انتخابات به په وخت ترسره شي. د 1990 کال د جمهوري ریاست انتخابات د انتخاباتي مهالویش له مخې چې څو واره بدل شوی باید د میزان په شپږمه ترسره شي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د داعش د یو قمندان په شمول د دې ډلې درې کسان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان د تولا خوګیاڼي نن ازادي نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې داعش ته دغه مرګ جوبله د بی پیلوټ الوتکې په برید کې اچین ولسوالۍ کې رسول شوی.
د دې بریدونو په پایله کې د اسلام فاروقي په نوم د داعش ډلې یو قمندان چې اصلا د پنجابۍ دی له دوه نورو ملګرو سره چې وسلې او مهمات هم ورسره و دا وژل شوي دي.
خوګیاڼي په خبره د داعش ډلې دغه قمندان د ننګرهار په څو سیمو کې عملیات رهبري کول. نن په پاکستان کې د نقیب الله مسید د وژنې د عاملینو د محاکمې یو دور ترسره شو. د کراچۍ د تراګری ضد یوې محکمې د نقیب الله مسید د وژنې په قضیه کې رسمن د پولیسو پخوانی مشر راو انور او ځینې نور کسان تورن وپیژندل. راو انور پر هغه له لګېدلي توره انکار کړی. د هغه د محاکمې بل دور به د اپریل په 11 وي. د جنوبي وزیرستان 8 کلن ځوان نقیب مسید د 2013 کال د جنوري په 14 له درېو نورو کسانو سره په کراچۍ کې په یوه جعلي پولیس نښته کې وژل شوی و. د نقیب وژنې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لسګونو زره غړیو د پراخو مظاهرو لامل شو او په دې ترڅ کې مظاهرچیانو د نورو وژل شویو او ورکو پښتنو پښتنه وکړه. په پاکستان کې د یک شنبه پر ورځ د دوو هندو نجونو د تښتونی او اسلام دین ته د هغوی د وراړولو ادعا د دوو ګاونډي هیوادونو پاکستان او هند ترمنځ تازه کړکېچ رامنځته کړی دی. نن ډان ورځپاڼه راپور ورکړی چې د دغو نجونو د تښتونی او د هغوی د دین د بدلولو په قضیه کې او شکمن ښکیل کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون ویلي و صدر اعظم عمران خان د سند حکومت ته امر کړی چې د دې پیښې په اړه جدي پلټنه وکړي. پاکستاني پولیسو ویلي د دغو هندو نجونو والدینو د خپلو لورګانو د ورکېدو شکایت ورسره ثبت کړی و. اخو د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج په یو ټویټ کې په اسلام آباد کې له خپل عالي کمشنر غوښتي چې د یادې پیښې او ادعا په اړه راپور ورکړي. په پاکستان او په ځانګړې توګه سند کې تر دې وړاندې هم د کم عمرۍ ودونو او په زور د مذهب بدلولو پیښې رپورټ شوي. هندوان هم له مسلمانانو سره په زیاتی تورن شوي دي. په 2002 کال کې په ګجرات کې د افراطي مذهبیانو لخوا د زرتنو مسلمانانو وژنه د دغه زور زیاتی یوه لویه بیلګه بلل کیږي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو امریکا ته خپل سفر لنډ کړ. دا وروسته له هغه چې تل ابیب ته نږدې په راکټي حملو کې او کسان ټپیان شول. بنیامین نتنیاهو امریکا ته تللی او ویلي دي چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لیدنې وروسته اسرائیلو ته ورګرځي. اسرائیلي چارواکو ویلي د غزې تړانګې له لوري نن د اوږده واټن ویشتونکي توغندي په مرکزي اسرائیل کې هستوګن کورونه وویشتل او اووه کسان یې ټپیان کړل.
دوستانو له صفی الله ستانکزي مو خبرونه واوریدل. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیونه اورئ. زموږ خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 نوي اورېدلی شئ. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند، فاریاب او کندوز ولایتونو کې د ملي اردو او طالبانو ترمنځ سخت نښتې روانې دي. دا وروستۍ امنیتي پیښو په اړه په رپورټ سربیره دا اوري چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د نوي کال په لومړیو 5 ورځو کې په افغانستان کې 3 ملکیان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د کونړ له چپې درې به درته په یو رپورټ کې در واورو چې دغلته د 4 ورځې دپاره هم د داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ جنګ او کړکېچ روان دی. دا روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې پولیو یا ګوزن ناروغي لا هم یو خطرناکه ناروغي ده. په دې اړه له ډاکټر وحید مایار سره مرکه لرو. که وختو ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د هند او پاکستان ترمنځ د دوه هندو خویندو د تښتولو او اسلام ته د هغوی د اړولو د ادعا پر سر نوې لانجه راپورته شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند، فاریاب او کندوز ولایتونو کې د ملي اردو او طالبانو ترمنځ سخت نښتې روانې دي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د فاریاب، بادغیس، کندوز یو شمېر سیمې او د هلمند سنګین او نادلي ولسوالۍ د مخالفینو له ګواښونو سره مخ دي. ښاغلی عارف وایي چې د هلمند په نښتو کې لسګونه امنیتي سرتېري وژل شوي خو زیات شمېر مخالفینو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې که دغه وضعیت دوام وکړي نو روان کال به هم د تېر کال په څېر له جګړو او خونړیوي. اکرام الله اکرام تفصیل راکړي.
د نوي کال له پیل سره سم افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د جګړې نوی فصل ازمایي خو دغه پیل د کال په لومړۍ ورځو کې له مرګ ژوبلې هم خالي نه و. هلمند، فاریاب، غزنی او بادغیس هغه ولایتونه دي چې په تېره اونۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سختو نښتو شاهدان ول چې پکې افغان ځواکونو ته د تلفاتو د اوښتو راپورونه ورکول شوي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال وین محمد زبیر عارف دغه وسلوالې نښتې تاییدوي خو افغان ځواکونو ته د اوښتې مرژوبلې په اړه خپاره شوي راپورونه ناسم بولي او وایي چې په وروستیو 3 ورځو کې د جنګ جګړو له امله وسلوالو مخالفینو ته بې درېغه مرګ ژوبله اوښتې ده.
زمونږ د تلفاتو کچه په دې معیار نه ده په کوم اندازه چې اجتماعي رسنۍ هغه ښودلي دي. زمونږ په سنگین کې مونږ پرون هم د رسنۍ سره شریک کړي زمونږ 10 تنه شهیدان دي او 14 تنه زخمیان مونږ لرو. زمونږ ټول دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس حالت د تعرضي حالت بڼه غوره کړې ده او دا د عسکري اصول دي چې په تعرضي حالت مرګ ژوبله تری برابر از مونږ په مقابل کې حتی څلور چنده
په روسیو درې ورځو کې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د جنگ جګړو لامل د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه راپورونه ورکړل شول چې اندېښنې را پیدا کړي. که څه هم دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د وروستیو نښتو له امله 10 تنه دفاعي سرتیري وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي، خو د هلمند ولایتي شورا یو شمېر غړو ویلي دي چې په سنګین ولسوالۍ کې نږدې 15 امنیتي او دفاعي سرتیري وژل شوي دي. بلخوا په ملي شورا کې د دغه ولایت یو شمېر استازیو په ندلي او سنګین ولسوالیو کې د تلفاتو شمېر 8 کسان ښودلی دی. د هلمند والي ویان عمر ځواک هم دا منی وایي چې په سنګین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې د دوی ځواکونو ته تلفات اوښتي، خو د شمېر په اړه څه نه وایي. طالبانو ویلي چې په سنګین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر یوې اډې د حملې په نتیجه کې 250 سرتیري وژلي او 1.5 ټپیان شوي دي، خو دفاع وزارت دغه ادعا بې بنسټه ګڼي. تېره اونۍ د بادغیس دولتي شورا مرستیال افضلي ویلي و چې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې 50 سرتیري وژل شوي او 80 کسان طالبانو اسیر کړي دي. د افغانستان له یوې بلې شمالي سیمې کاپیسا ولایت نه هم د جګړو خبرونه خپرېږي او ویل کېږي چې طالبانو د دغه ولسوالۍ ځینې سیمې نیولې چې امنیتي ځواکونو ته پکې تلفات اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تر اوسه د دوی د پسرلنیو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو لیدل کېږي چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د دوی حملې ډېرې شوي دي. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هر کله چې طالبان د خپلو پسرلنیو عملیاتو لپاره تیاری کوي، حکومت د دې پر ځای چې تدابیر ورته ونیسي ډېر پام د سولې پروسې ته اړوي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد ټینګار کوي چې د دفاع وزارت لخوا د عملیاتو مدیریت تجربه شوي کسان وګمارل شي او دغه وزارت دې له سیمه ییزو مسؤلینو سره په همغږۍ مخته لاړ شي.
سال بدتر از سال 97 خود داشتیم
دیوی خونړی کال مو تیر کړ. خو دغه وضعیت ته پکاتو کو حکومت دفاعي او امنیتی ځواکونو ته پام ونه کړی، بل کال به لدی هم خونړی وي. ځکه لوی خو طالبان له پاکستان، چین او ځینو نورو هیوادونو څخه پوځي مرستې ترلاسه کوي او له بل خوا له افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرستې مخ په کمیدو دي. خاغلی مجاهد وړاندیز کوي چې امنیتی ځواکونه باید له دفاعي حالت ته تاروزی حالت ته واړوي او دفاع وزارت د تجهیزاتو د برابرولو برخه کې اقدام وکړي.
اخوا د کونړ له چپې درې په ورکړل شو ریپورټونو کې ویل شوي دي چې دغلته د څلورمې ورځې لپاره هم د طالبانو او دغلته د راټول شوو داعش وسلوالو ترمنځ حالات کړکېچن دي چې د سیمې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د ازادي راډیو خبریال روحالله انوري تفصیل راکوي.
د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي دو ورځې په سیمه کې له وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ سخته جګړه تیره شوه. اوس هم دواړه ډلې یو بل ته په سنگرونو کې ګوته په ماشه ناست دي او هر ساعت د جګړې بیا پیل کېدو ویره شته ده. نو ځکه ډېری خلکو خپل کورونه پرې ایښي دي. د سیمې یو تن اوسېدونکي صاحب الله ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېر په تکلیف دي، ډېر مشکلات سره مخامخ دي. حکومت د دغې سره کم کومک برابطه باندې اوس کم اقدام نه دی کړی. دغه زنانه او دغه چې بیګای ټول شپه په بیبان تیره کړی ده.
د ولایتي شورا پوخانی وکیل او د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکی نصر الله خان وایي د چپې درې په اکثرو لری پرتو ساحو کې داعش حاکم شوی او سیمه له خلکو خالی شوې ده چې بې کوره شوي خلک اړینو مرستو ته اړتیا لري. هغه وایي که داعش د چپې درې ولسوالۍ په بشپړ ډول د خپل کنټرول لاندې راولي، نو نورستان، لغمان، ننګرهار او کونړ ته به ډېرې ستونزې پیدا کړي. د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس آرامه شوې ده او د بې کوره شوو خلکو د کره شمېر معلومولو لپاره د سروې ټیمونه چپې درې ولسوالۍ ته رسیدلي دي.
د سروې ټیم د سری منګ په ولسوالۍ کې هلته د مرستې تذکرې لرو او هم د مرکز هم آمادګي لرو چې سروې بشپړ شي او کورنۍ ته مرسته ورسوي.
تېره ورځ حکومتي مسؤلینو رسنیو ته ویلي وو چې چپه دره کې داعش مات شوی او بیا د سر پورته کولو جوګه نه دی، خو اوس هم له یادې درې راوتلي خلک وایي چې اکثره ساحې داعش نیولي او کومو ځایونو کې چې طالبان واکمن دي هلته هم د جګړې پیل کېدو ویره شته ده.
دوستانو د نامنویو په اړه مو ریپورټونه واوریدل. په افغانستان کې روانې جګړې نه یوازې دا چې د جګړې ښکېلو لورو ته مرګ ژوبله اړوي، بلکې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله او زیانې ولسي خلکو ته اوړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د نوي کال په لومړیو 5 ورځو کې 3 ملکي کسان وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. دا خان محمد سند په ریپورت کې چې په کابل ښار کې د 14 په یو غک پیلېږي په دې اړه نور تفصیل اورو.
کابل خاریانو اتنوی ملمریز کال د دغو غږونو په اورېدو پیل کړ. د دغه کال په لومړۍ ورځ په کابل ښار کې په 3 پرله پسې چاودنو کې 6 ملکی کسان ووژل شول او 40 ټپیان. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دغه کال کې د 30 ملکی کسانو د وژل کېدو او 80 د ټپي کېدو خبره کوي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل ډېری دغه تلفات په کابل، هلمند، کندز، فاریاب، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې اوښتي دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکي تلفاتو په اړه ژور اندېښنه لري چې متاسفانه په دې 5 ورځو کې اضافه د 103 ملکي کسان ټپیان شوي دي او وژل شوي دي. موږ ته دا راښایي چې د جګړې دواړو خواوو بشردوستانه قواعد او همدارنګه د افغانانو بشري حقونو ته او د دوی ژوند ته درناوی نه لري. زموږ غوښتنه دا ده چې دې عاملین عدلي تعقیب لاندې راشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو د سازمان مرستندویه دفتر یوناما د دوشنبه په ورځ ویلي چې د 10 ماشومانو په ګډون 14 ملکی کسان په کندوز ولایت کې په یوې هوایي حمله کې وژل شوي او 3 ټپیان شوي دي. یوناما په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغه حمله نړیوالو او افغان مرستندویو هوایي ځواکونو د شنبه په شپه ترسره کړې ده. دغه دفتر وایي د دغه پیښې ټول وژل شوي 10 ماشومان د یوې کورنۍ وو چې د نامنیو له امله له خپلو سیمو بېځایه شوي وو. یوناما پر دغو پیښو د ملکي کسانو په وژل کېدو اندېښنه ښودلې او له ښکېلو اړخونو یې غوښتي چې د عملیاتو پر مهال د ملکي کسانو ژوند ته پام وکړي. په لښکرګاه ښار کې د شنبه په ورځ د حامد کرزي په ورزشي لوبغاړي کې په 2 چاودنو کې د هلمند ولایت د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت وژل شوی او 45 ټپیان شوي دي. بلخوا د بشري حقونو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي د ملکي کسانو د تلفاتو لامل د بشري حقونو له ملي او نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
ټولو اړخونو نه چې د جنگ دی هغه تر اوسه پورې ملکي تلفاتو په مخنیوي کې ژمن نه دي او دغه ژمنتیاوې دوی وخت په وخت باندې چې کړي دي خو دغه ژمنې سرته نه دي رسولي. هیڅ یو خوا نه نړیوالو اصولو ته احترام کوي، نه الهي قوانینو ته احترام کوي، نه ملي قوانینو ته احترام کوي، نه بشري قوانینو ته احترام کوي.
ښاغلی لال وایي تر هغې چې مجازات او مکافات د یو اصل په توګه ونه منل شي او د معافیت فرهنګ پای ته ونه رسیږي د ملکي تلفاتو مخه نه نیول کیږي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یوازې جګړه نه ده چې د ګڼو افغانانو ژوندې له ستونزو سره مخ کړی، بلکې روغتیایي خدماتو کموالی او ناروغۍ هم د ګڼو افغانانو په ځانګړې توګه د ماشومانو ژوند ګواښي. په افغانستان کې دا مهال د تاریخ تیر شوو او بې کیفیتو درملو خرڅلاو د اندېښنې وړ مسله ده. په دې اړه به له ناجیې صافی رپورټ واورو.
دا د کابل ښار له ګڼې ګوڼې ډکه د پلخشتي سیمه ده. دلته په لسګونو ټوکریو کې درمل پلورل کېږي چې د ځینو تاریخ تیر شوی او په غیر قانوني ډول پلورل کېږي. خو د بې کیفیته او تاریخ تیر شویو درملو خرڅلاو یوازې په دغه ځای پورې نه محدودېږي. د کابل اوسیدونکي وایي تاریخ تیر او بې کیفیته درمل حتی په درملتونونو کې هم پلورل
کېږي.
د کابل د یکتوت اوسیدونکی محمد هاشم وای
د یکتوت کوم خانم بوده مریض
مرمن می ناروغه و یکتوت نمه درمل واخستل ویتامین سی او سیروم او د ټولو تاریخ تیر شوه لورون کته می ویلی و چې ول داسې درمل خرڅوي تاسې د خلکو ژوند او زهري مواد خرڅوي
له کابل سربیره د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې هم خلک د بې کیفیت او تاریخ تیر شوی درملو ل خرڅلو شکایت لري د ننګرهار اوسیدونکو احمد طاهر او د کونړ اوسیدونکو سنگر رحماني په دې اړه ویل
زه تاریخ دوا تاریخ تیرې بګ ته راکې نو دا بګ په دې نه پوهیږي ځکه به سیوا د خلکو او دا د وزیر د سیاست ټول دوه ګنا ده چې دا تیر تاریخ دوا یې ګاله په باندې خرڅي بل زه د سی بازوګار پیدا شوی په پاتراب کې زه د خلک پیدا شوی چې هغه د دې دغه بل شوی خورا بیچاره کړ روخونه د لاس اور کړی
او په کونړ ولایت کې اکثره د سیدوان عام خرچي کې چاغه تاریخ تیرې دي په زید د انسان د ګټ اورسې زره ورته راځي
حتی د خار یو شمیر معیاري درملتون هم د منی چې په ځینو دوا خانو کې تاریخ تیر درمل خرڅيږي د کابل په مکریانو سیمه کې د نبی شمشاد درملتون مسول محمد منصور وایي
د مارکیټ افغانستان د امروزی دوای تاریخ تیر به حد زیات
است اوس مهال د افغانستان په درملتونونو کې تاریخ تیر درمل ډیر زیات دي نه یوازې د سړک پر سر بلکې د خار په یو شمیر مشهور درملتونونو کې هم تاریخ تیر درمل خرڅيږي ځکه تاریخ تیر درملو په تړاو خلک ډیر معلومات نه لري او داسې خلک دي چې لری پروتو سیمو راځي خو هغه کسان چې د بررسۍ د ریاست لورې راځي سم سارنه نه کوي یوازې چای سکیو بس
نه میکنن فقط اونم یو چای میخورن او بعضی چیزایی که میگیرن پس میرن
په هیواد کې د بی کیفیت او تاریخ تیر شویو درملو پلورل نه یوازې عام خلک بلکې د عامه روغتیا وزارت مسؤلین هم اندیښمن کړي خو د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار په دې اړه له یو شمېر اقداماتو خبر ورکړ
کورونا زیات شوی په د بخش کې ما نو ستورزه نورې هم شته ما او تاسو یو ډېر طویل سرحد پاکستان سره له چوکچا پران دا مثلا راوړي اما هغه ډېر کم شوی ده د اقدامات مونتا کورونا شوی لا نور هم ډېر کورونا مخکې
کس هم د نن په هیواد کې د درملو تولیداتو یو شمیر شرکتونه فعالیت کوي خو لا هم افغانستان له هغو هیوادونو شمیرل کیږي چې د اړتیا وړ درمل نورو بهرنیو هیوادونو واردوي
دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو ناورې د روغتیا وزارت په افغانستان کې پولیو یا ګذر ناروغي لا هم یو خطرناک ناروغي ګڼل کیږي د نړۍ پیژندل شوی ملن نور او بشرپال بیل ګیټس د شنبه په ورځ یو مرکه کې ویل افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د کمپاین په وړاندې لوی خند وسلوال طالبان او روانه جګړه ده سالم احمد صالح په دې اړه د روغتیا د وزارت له ویان ډاکټر وحید مایار سره مرکه کړې د مرکه په پایل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دولت وسلوال مخالفان او جګړې څومره د ګذر ضد واکسینو مخه نیولې
پله شکه جګړه تر پرابلم نه مونږ ته چې مونږ نشو کولای جګړه او نامني پر نام نه مونږ ته کې چې مونږ د پولیو واکسین تطبیق کو تر ننګونه ده مونږ ته او لنه کمره کله چې مشران سره غوږ چا غوږ پیږي چې دا د ګزان مرزي او خطرناک مرزي ده او صرف لار دی وقایع واکسین ده مشران کله اکثرا ډیر کومکه خو یو مشکل شته د کور په کور هاوس تو هاوس پروګرام چې دا ډیر موثر ده زیات پر مناطق کې چې نه امن دي او د مخالفینو په لاس کې دي هغه د نغوړی امنیتی بلوزات لري اما اوس اجازه ورکړه ده چې په یو محل کې سایت تو سایت په یو محل کې تجمع وکړي او خلک راشي اما کور په کور نتیجه بهتر ده اوس ته هم د دې نه چې هیڅ اجازه ورنکې کاور جهه ده
بلې مې صاحب تاسو له قومي مشرانو سره هم په تماس کې یاست افغانستان په لور پروتو سیمو کې چې کور په کور واکسین ته اجازه ورکړي دغه هڅو ولې تر اوسه نتیجه نه
ورکړي په پیاوته د مناطق کې د پروګرام ډیر موفقه وو منته ما مخکې درته عرض وکړ چې مخالفین د خپل ملحوظات لري چې د اجازه نه ورکړي اما اوس اجازه په دې دغه کړي هوکړه کړي چې مخصوص او محلات کې لکه په مساجدو کې په دې ځای کې اجازه ورکړي چې ټول خلک د خپل ماشومان راوړي او ته واکسین کړي
نه مایر سه په ځینو ولایتونو کې راپورونه وو خصوصا په کندهار کې چې یو ماشوم له واکسین سره سره په ګذر ناروغي اخته شوی و د واکسین سره سره هم آیا امکان لري چې یو مشوم په ګذرن اختصاصي
بله و داسې واقعیت شته چې یا یو دوز مسیږي یا خپل امنیتي نه ورکوي یا په شکل دې صحیح نه تدبیق شوی مشوم ته یا ریپیټ دوز نه یاست یا بوستر دوز چې موږ ورته وایو تقویتی دوز نه یاستای داسې استثنایی حالات شته نه تنه د پولیو واکسین کې بلکې نو مجموع کې نور واکسین هم چې موږ تاسو وګورو
د افغانستان د امیر روغتیا د وزارت ویان ډاکټر وحید مایار او چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند او پاکستان ترمنځ د دوو هندو باورو خویندو د تختولو او اسلام ته په زور د هغوی د اړولو د ادعا پر سر نوې لانجه جوړه شوې. احمد تکل پرې رپورټ لري.
د پاکستان پولیسو د دوشنبه په ورځ وویل چې لږ تر لږه اووه کسانې د دوو صغیرو هندو نجونو د تښتولو، جبري ودولو او اسلام ته د هغوی د جبري اړولو په قضیه کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. له دې یوه ورځ مخکې د پاکستان صدراعظم عمران خان د سند ایالت پولیسو ته دنده وسپارله چې په دې اړه څېړنې وکړي، خو د نوي ډیلي او اسلام آباد ترمنځ ناندرۍ پرون د یکشنبه په ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې د هند بهرنیو چارو وزیرې سوشما سوراج پر ټویټر په یو پیغام کې په اسلام آباد کې د هند له لوی کمشنر څخه په دې اړه د خپره شوي راپور جزئیات وغوښتل. دا لومړی ځل دی چې د هند جګپوړي چارواکي د پاکستان په کورنیو چارو کې دومره ښکاره لاسوهنه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزیر فواد چودري د یکشنبې په ورځ د میرمن سوراج د پیغام په ځواب کې ولیکل چې پاکستان په دې قضیه کې په بشپړ ډول د نجونو تر څنګ ولاړ دی، خو ده په عین حال کې له هند څخه وغوښتل چې په خپله هم د اقلیت مسلمانانو حقونو ته درناوی وکړي. چودري پر ټویټر ولیکل: میرمن وزیرې، خوشحاله یم چې د هند په حکومت کې داسې خلک شته چې په نورو هیوادونو کې د اقلیتونو د حقونو په فکر کې دي، خو په ډیر درناوي سره هیله من یم چې ستاسو ضمیر به هم درته ووایي چې په خپل هیواد کې د اقلیتونو په خوا کې واوسیږئ. چودري پرون وروسته په یوه خبري غونډه کې د صدراعظم نریندرا مودي په ټاټوبي ګجرات کې د 2002 کال اعتراضونو ته اشاره وکړه چې په ترڅ کې لزرو زیات کسان او ډیرای مسلمانان ووژل شول. د هند بهرنیو چارو وزیر بیرته پر ټویټر په یو پیغام کې د چودري څرګندونو ته ځواب ووایه. سوشما سوراج ولیکل: ما یوازې په اسلام آباد کې د هند له لوی کمشنر څخه د دوو صغیرو نجونو د تښتول کېدو او جبري ودونو په اړه پوښتلی او تاسو په غوسه شوئ، نو همدا ستاسو ګناهکار ضمیر ښیي. د هند بهرنیو چارو په وزارت کې ځینو سرچینو په پاکستان کې په تیرو دوو کلونو کې له هند او سکھ نجونو سره د جبري ودونو د دریو نورو مواردو یادونه هم کړې ده. اوایي نوی دیلی د سکانو او هندوانو د ځورونو، ګواښلو او د هغو له عبادت ځایونو سره د سپکاوي موارد د پاکستان له حکومت سره څو ځلې مطرح کړي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
وروسته له دې چې د امریکا لوی څارنوال د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د ریپورت لنډیز د یکشنبې په ورځ له کانګرس سره شریک کړ، د دې لنجمنې مسلې په اړه نوې پوښتنې رابرسیره شوې. په اړه یې جزئیات له احمد تکل څخه اورو.
د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر نږدې دوه کلونو تحقیقاتو که څه هم ډېرې پوښتنې ځواب کړي، خو له کانګرس سره د دې تحقیقاتو د لنډیز شریکولو هومره نورې پوښتنې رابرسیره کړي دي. یوه مسله چې د کانګرس له غونډې وروسته سمدستي روښانه شوه دا وه چې د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه او دا چې آیا ډونالډ ټرمپ له روسیې سره په دې توطیا کې لاس یو کړی و کنه، هغه پوښتنې دي چې دې څېړنې ځواب نه دی ورکړی. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د جمعې په ورځ دا راپور ترلاسه کړ او دوه ورځې پر لوستو ولګولې. په راپور کې دا مسله څېړل شوې چې آیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ له انتخاباتي کمپاین سره د روسیې لخوا مرسته شوې وه که نه. د مولر پر راپور کې چې لنډیز د یکشنبې په ورځ کانګرس ته وړاندې شو، نه دی ویل شوي چې د ټرمپ کمپاین له روسیې سره د سازش جرم ترسره کړی کنه، بلکې دا پرېکړه یې لوی څارنوال ته چې ولسمشر ټرمپ ګمارلی دی پریښې. ښاغلي بار وویل چې مولر حقایق راټول کړي دي، خو دا پرېکړه یې نه ده کړې چې آیا کوم جرم هم ترسره شوی دی که نه. بار زیاته کړه چې دای او مرستیالې راډ روزنشتاین دې نتیجې ته ورسېدل چې د دې پرېکړې لپاره چې آیا ټرمپ کوم جرم یا قانوني سرغړونه کړې ده که نه، د مولر د تحقیقاتو په ترڅ کې راټول شوي شواهد کافي نه دي. لوی څارنوال زیاته کړه چې مولر او ټیم یې د ولسمشر پر ضد د دعوې د اقامې کوم پلان هم نه لري. د ټرمپ ټیم خپل بریا اعلان کړی ده او دا کوي چې ولس مشر بې ګناه دی. دوی د لوی څارنوال بار څرګندونو ته اشاره کوي چې ویلي دي د مولر په راپور کې نه دی ویل شوي چې د ټرمپ همکارانو په انتخاباتو کې د لاسوهنو په فعالیتونو کې د روسیې له حکومت سره ملګرتیا کړې او یا یې دسیسې جوړې کړې. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې ځانګړي مفتش ښاغلي مولر په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه ده موندلې. میرمن ساندرز زیاتوي چې د مولر د څېړنو له مخې ولسمشر ټرمپ برات اخیستی دی، خو ډیموکراتانو د دې راپور لنډیز چې لوی څارنوال کانګرس ته وړاندې کړ نیمګړی بللی او د نورو جزئیاتو غوښتنه یې کړې. د ټرمپ د مخالفانو په وینا نه مولر او نه لوی څارنوال یوه هم ټرمپ ته د برات ورکولو خبره نه ده کړې.
دوستانو تاسو زموږ ماخمنۍ پښتو نیم ساعته خبری مجله واوریده. زموږ کګلا ازادي راډیو نه اوري. زموږ پرونی هر ورځ سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو پرونی د اف ام په